بهرنیو بانکونو کې د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه، چې ډیره برخه د نیویارک د پانګو په فدرالي بانک او پاتې نورې د سویس په بانکونو کې ساتل کیږي. نن د دسمبر 4 نیټه د بانکونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په 2019 کال کې د بیوسلۍ د لمنځه وړلو، د نابرابرۍ د کمښت او د اقلیمي بدلون پر وړاندې د اغیزمنو اقداماتو څخه د مالی ملاتړ په هدف د دسمبر 4 د بانکونو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. د بانکي چارو یو شمیر پوهان وایي په نړۍ کې د بانکونو د رامنځته کېدو وجودي فلسفه د پیسو له خوندي لیږد رالیږد ورخوا د هیوادونو د اقتصادي ودې او پرمختګ ته کار کول دي. دوی وایي د همدغه هدف د ترلاسه کولو لپاره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې سوداګریز، صنعتي او د زراعت د پیاوړتیا او ودې لپاره او په ورته وخت کې د بیلابیلو برخو لپاره ځانګړي بانکونه جوړ شوي او دوی په اغیزمنه توګه فعالیت کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي رادیوي مجلې پروگرام پیلېږي چې احمد شیبر چمتو کړی دی. خو له هغه مخکې یوې نړیوالې موضوع ته ورځو. د ناتو عمومي منشي وایي په اوس وخت کې باید اوکراین ته د وسلو پر ورکولو تمرکز وشي، نه پر دې چې په دې هیواد کې روانه جګړه څنګه پای ته رسیږي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون یو ځل بیا د ناتو په تړون کې د اوکراین د غړیتوب پر غوښتنه ټینګار وکړ. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ناتو عمومي منشي مارک روټ پرون سیشن به د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د دې تړون د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل چې د ناتو له غړو هیوادونو غواړي چې ډیر پر وسلو د اوکراین پر سنبالولو تمرکز وکړي، نه پر هغو بحثونو چې پر دې هیواد د روسیې د یرغل پای ته رسولو پر څرنګوالي انڅرخي. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې د ناتو عمومي منشي د روسیې د بشپړ یرغل په وړاندې له اوکراین څخه پر دوامدار ملاتړ ټینګار وکړ او ویل چې دا هیواد د هوایي مدافعې د سیستمونو په ګډون ډیرو پوځي مرستو ته اړتیا لري، نه ډیرو هغو طرحو ته چې په دې هیواد کې د سولې پروسه په څه ډول مخته لاړه شي. نوموړي زیاته کړه، هر کله چې اوکراین له روسیې سره د سولې په خبرو کې د شاملېدو پرېکړه وکړه، دا هیواد باید له یوه پیاوړي دریځ څخه د سولې خبرې مخته یوسي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سبهاچ د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې حضور درلود. له خپلو متحدینو وغوښتل چې د روسیې د هوایي بریدونو په وړاندې د دې هیواد د انرژۍ تاسیساتو د ښې ساتنې او د برېښنا پرې کېدو د مخنیوي لپاره د هوایي مدافعې نور 19 سیسټمونه ورکړي. په دې وروستیو میاشتو کې روسیې تر ډېره په هوایي بریدونو کې د اوکراین د انرژۍ او د برېښنا د تولید تاسیسات په نښه کړي او هڅه یې کړې چې هغه له کاره وغورځوي یا ورته زیانونه واړوي. نوموړي همدارنګه د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته د اوکراین د ختیځې جبهې چې په دې وروستیو کې روسي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړل. په عین حال کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون سهشنبه د یوې اعلامې په خپرولو سره یو ځل بیا په ناتو تړون کې د دې هیواد د غړیتوب غوښتنه تکرار کړه او ویل چې له دې تړون سره د اوکراین یو ځای کېدل به د دې هیواد چې د روسیې د بشپړ یرغل په وړاندې مبارزه کوي راتلونکي ډاډمنه کړي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف پرون سهشنبه د اوکراین د دغې اعلامې په وړاندې غبرګون کې وویل چې په ناتو کې د اوکراین شاملېدل د نه منلو او هغه روسیې ته ګواښ دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د اعلامیې له صدرې دو څو ورځې مخکې سکای نیوز شبکې ته ویلي وو چې که ناتو د اوکراین غړیتوب ومني، هغه به د ده په خبره د روانې جګړې سختې مرحلې ته د پای ټکه کېږدي. زلنسکی دغه راز پرون د خپل هیواد د پوځ له مشرانو سره تر غونډې وروسته اعلان وکړ چې اوکراین په کور دننه د تولیدېدونکو نویو او پرمختللو توغندیو ازموینه ترسره کړې او پر ټلګرام چینل یې د دغو توغندیو د پراختیا په چارو کې ښکېلو ټولو اړخونو څخه چې هڅه کوي هغه په چټکۍ تولید کړي مننه وکړه. د اوکراین ولسمشر د دغو نویو توغندیو په اړه نور جزئیات ورنه کړل.
ازادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. په جرمنی کې سش کال یو دفتر څو کتابونه د افغان ماشومانو لپاره چاپ کړي دي.
یو یې د حیواناتو نکلونو په نامه دی. دوه نور کتابونه د یو ښکرلرونکي آس او د زمریانو پادشاه نکل دی.
په دې خبرونه کې به د خاطره لیکلو په اړه واوري او د خاطرو د یوه کتاب له مؤلف علم گل سحر سره شغیدلې
په دې کتاب کوم راغلی دی چې خاطرې مې لیکلې او راکټ راغلی دی ما نن کتاب یو کاغذ قلم بلې خاطر لیدلې دی او پاته سوي دی
د نظم لیکلو پاړه مې د شاعر حفیظ حمیم جلال سي نظر اخیسته
موضوع مې ذهن کې جوړوم څو ورځې هتاه میاستې مستې مې و موضوع په ذهن کې پاتې کیږي کم کم اړخونه پکې راواخلم او څه شی پکې ولیکم
دا منې فنا غزل لرو
دانه دانه دردونه مې لفظونو کې پیلي غزل مې د مات سره دا نار جوړ کړې
د خطاطی د هنر پاړه به واوري او په کندهار کې خطاطان له چارواکو غواړي
د خطاطان تشویق سي
چې زمرد پاره یو نندارتون جوړ کړي
په جرمنی کې افغانیک دفتر سشکل د ماشومان لپاره یو شمېر کتابونه چاپ کړي دي د دفتر د اونۍ په پیل کې د دسمبر په لومړۍ نیټه د جرمنی په بون شار کې آنلاین غونډه جوړه کړې و په دې غونډه کې په جرمنی کې مشلي کوال او شپړن اسد الله ملکزي له چاپ شوې کتابونو څخه دا کیسه ماشومان ته وړاندې کړه
زکه چې سکار خپل وختنه چې پاتې شي د پاتې مو فازاس صلاحکار ساسو چې ورمره ده د سکار سمسه ته وایو چې سکار په دغه کار سره ورېږي خو د سکار یو ځینی ځواب په قهر سره کلم کېدلو
افغانیک دفتر له شاوخوا ډیر شکلونو رئیس په جرمني کې فعال دی دا دفتر د کلتور او ژبې کورسونه لري غونډې جوړوي کتابونه خپروي او د کانفرنسونو له لارې هڅه کوي چې په جرمني کې میشت افغانان د خپل هیواد له کلتور او ژبو سره رابطه وساتي او راتلونکي نسل ته ولېشتوي افغانیک دفتر سشکل د ماشومانو لپاره درې کتابونه چاپ کړي دي د دې دفتر مشر یحیی ورتک اوس جرادو ته د دې کتابونو په اړه د واتس اپ له لارې پر لېږلې پیغام کې وویل
یو یې د حیواناتو نکلونو په نامه دی د خاغلی انجینر اسدالله ملکزی د آلمانی څخه ژباړلی دی چاپ کړی دی دوه نور کتابونه د یو ښکرلرونکي آس او د زمریانو پادشاه نکل دی په دوغو ټولو کتابونو کې د آلمانی ژبې څخه لنډ نکلونه په ساده او روانه ژبه او د ماشومانو په ژبه پښتو ته اړولی دی او موږ چاپ کړی دی دلته په آلمان کې
افغانیک دفتر پروسه شکل هم د ماشومانو لپاره یو کتاب د لیلا او بلاوی پونم په پښتو دری او آلمانی ژبه خپور کړی وو کره کتون کې د ماشومانو لپاره د کتابونو د اهمیت په اړه د نظر ورکوي چې د هغوی ژبنی مهارتونه ورسره زیاتی شي ذهن یې وده کوي او تخلیق ته هڅول کیږي کتاب لوستل د ماشوم تخیل پیاوړی کوي هغه ته د تمرکز کولو مهارت ور په برخه کوي چې بیا وروسته دا مهارتونه له هغوی سره د ښوونځیو په درسونو کې مرسته کوي تر 15 کلونو پورې ماشومان ته کتاب لوستل د کورنۍ د خړیو ترمنځ د اړیکو د جوړېدو په وی وسیله بدلی شي خصوصا کله چې د کورنۍ یو مشر غړی یو ځای ماشومان ته کتاب لولي دغه سیغونډ هم د ماشوم جرأت زیاتوي هم د مینې او درناوي احساس ور په برخه کوي د دې ترڅنګ ماشوم چې کله کسل ولي په غیر مستقیم ډول لاغه اخلاقي زده کړه کوي د پوهیږي چې شی لاري له بدو بیل کړی د همدې لپاره د ماشومانو په کیسو کې پر دې ټینګار کیږي چې څرګند اخلاقي پیغام ولري په نړۍ کې د یو بشلمخې ماشومان 15 دورې دي له 0 تر 3 کلنۍ له 3 کلنۍ تر 5 کلنۍ له 5 کلنۍ تر 8 کلنۍ بیا تر 12 کلنۍ او بل دوره د 14 کلنۍ چې ځینې دا تر 13 خصوي د دې هرې دورې ماشوم لپاره بیل کتاب لیکل کیږي لبی خبرتیا ورسته د کابل لوی تراژیدی خاطری او تاریخی یادښتونه د کتاب له مؤلف سره شخیدلایم چې په دې کتاب کې د کوم وخت او کوم ځای خاطری لیکل دي
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له ازادي رادیو
دا ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې خاطره لیکلو ته مخه کو. خاطره یو ادبی ژانر دی چې لیکوال هغه پیښه صحنه چې په ژوند کې ورته پیښی شي یا په هغه کې وندلري او یا هم شاهد وی لیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالې دوه غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند شی او بدی پیښی ماتې او بریاوی او تجربه پکې بیان کړي. کره کتونکو د خاطره لیکنې لپاره یو شمیر وړاندیزونه لري. دوی وایي مخکې تر دې چې خاطره لیکي پیښې ته فکر وکړي. لدې څخه مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مکوي چې له انجامه یې ناخبره یاست او د لیکلو په وخت کې پای ترلاسه کوي. په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي. یو مخ لکه د یوې ښه پیښې په باره کې چې بل ته په شفاهي ډول کیسه کوو نو د مخاطب توجه په جلبو. د خاطرو د لیکلو لپاره زمان او مکان مهم دی. په خاطراتو کې زموږ د زړو نقلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لویه کړي یا مصنوعي تلوسه پکې ځای کړي. په خاطره کې خیالي شیان هم نه ځای شي یا په بل وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی ده په شی خاطره بدلیدلی شي. کره کتونکي وایي چې په خاطره کې که چیرته لیکوال د خپل وجود دننه استراب له لوستونکو سره شریک کړي اغیز به یې زیات وي. کره کتونکي په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي، په پیښه کې د احساس شراکت هم دی چې لیکوال د حواسو په مټ پیښه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یو تغییر سبب شوی ده په شی خاطره بدلیدلی شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او یو پای ولري. د خاطراتو د یو کتاب د کابل لوی تراژیدی خاطرې او تاریخي یادښتونه کتاب پاره. دا کتاب علمګل سحر لیکلی دی چې په افغانستان کې د جمهوریت نظام د سقوط په وروستیو ورځو کې چاپ شو، خو سیاسي تحول تر ډیره د دې سبب شو چې کتاب ډیر خپور نشي. د شاغلي سحر څخه به واورو چې له کوم کال تر کوم کال پورې خاطرې په دې کتاب کې راغونډې کړې دي.
د کتاب کې له 1900 کال نه چې ما نوموي د خاطرو ورځي یادښتونه په ملکه او خاطرې ملکه له دې کال نه البته اوسه پورې دي خاطرې خو دلته نهایت 1900 کال پورې
دا مغه کلونه دي چې په کابل کې د مجاهدینو خپل منځي جګړې او بیا له طالبانو سره د دوی جګړې وي.
او بالکل دا د ډاکټر نجيب دي واستي کلونه شروع شوه ده انځل سوابیا کاله او ډېر برخه مغه د تنظیمي جګړو برخه ده. دا به کنه غواړم تر 1903 کال پورې دلته د کتاب سره غلي خاطرې دي. دا کتاب نوم چې ورته سوي ده د اتر برخه یې غوډه کابل جنگونه دي ټول تقریبا او بعد یې چې څه پیښه راغلي دي.
دا خاطرې مو هغه د پیښو په وخت لیکلې دي کوم ورسته بیا ولیکلې؟
نه دا د شوه چې البته دې نه مخکې کومه عادت لرلو چې وزنی درښتنه کړه کله ونه کوم کومه چې به ضرور وکړه. خو په جنگونو کې پامغه ورځ حتی پامغه سات مې لیکلې دي او هیڅ کله دا شنه شوې چې ما دې ورسته لیکلې. البته باید وخت باید چې له کابل او وطن یو بیا تبرال لمه باید باندې ولیکلې ډېرې کمې دا شنه شي شاید یو هفته باید مې لیکلې. نور مې په هغه ورځ دا تاسو یو سات لیکلې د ډېر دا شراغلې دي چې مثلا په دې کتاب کې راغلې دي چې خاطرې مې لیکلې او راکټ راغلې ده شاوخوا یې ورانه کړې ده او حالت بدل شوی ده. ما نن کتاب کاغذ قلم بلې خواته لیدلې دي او پاتې شوی دي. دغه شمې لیکلې دي چې مثلا دا راکټونه راغله او موږ پټ شو یا زمینې ته لاړو یا همدا وکول او بیا وروسته بیا بیرته شروع کړې دي چې څه وسو په دغه پیښه کې.
په خاطرو کې دغه کسانو خبرې هم څوک راخسته شي چې د خاطرو د پیښو پر مهال حاضر وي. ساس په کتاب کې د نورو د خبرو نورو خبرې هم مهم راخسته دي.
او دا څه ویل چې تقریبا کوم یو دا چې هغه پیښه مخبل لیدلې دي او خپل شاهد و ما د ډیرو چې تنظیمي جګړو په وخت کې ټول وخت کابل کې یو غری وتلې و ما یو مېشتي نور په کابل کې مو فلم په خپل سترګو لیدلې دي. او جنې دا چې د نورو خلکو روایتونه دي مثلا کله بش دفتر ته بلالو یو بل سره مکسیا کولې کنه افکارانو یا د پیښو مثلا دین مې لسل دلې دي خبرې مثلا کدي یو خبرې مې راخستې دي چې مثلا څو پیښو په پلان کې منځ کې کې په پلان کې جګړه کې دا شم راغلي دي.
په خاطرو کې زمان او مکان ډیر مهم دی ک موکومي خاطرې د نورو په وینا راخستې وي. فکر نه کوي چې د زمان او مکان به ممکن ګډوډ شوی او کنه دا کار نه دی سو؟
نه نه دا ګډوډ شوی یو نو کده شي چې یغشت بکړي کنه کله کله نور منظم راستل شوی دی. مثلا یو تاریخ ما ورته دی اړ وځ تاریخ نن دغه تاریخ قطع دومره بنجی دی کنه او دغه شی وسو دغه په شو وسو دغه شی جګړه وسو دغه شی وسو او بل دا شي نور شي روایت کړم دی هغه هم شمه ملکلې ده وخت ملکلې ده. مثلا پرم شپه په نه بجه او مثلا په کټینر کې راشي وسو نو امه زمانه مکان په پام کې نیول شوی دی. زه فکر نه کوم چې یو ځای دی غلط وي ټول په خپل وخت راشل شوی دی چې یو وخت لري ودا سره یو سترخ لري بیا دې سړی یې یا وخت مې یو کده شي مکان غلط کی اما کله چې پیغور دراخلی بیا د دې امکان نشته چې غلط وي.
یعنی تاسو په دې کتاب کې تر ډیره یو ډول دایني شاهد نقش لوبولې لیکن خپل احساس مو هم پر خاطرو کې شریک کړ.
ونه شبه صدا شو چې هغه جنگونو کې سره خپل یې متویل شي هغه احساس ډیر زیات پښلا پیوړ یو کار ورزي جنو شایان کې ما کله چې دا خاطرې لیکلې ما البته مخ په خپل ځون باندې هیڅ باور نه درلود ژوند پاتې کېدو هیڅ هیله نه و. نو ما ځان سره دا وویل ما ول ها موږ کوم روپ دی جنگ کې او دا دغه ورکه باندې چې پاته شوی خو یو څوک به ولولي چې چاپ شي خوشط تر څو کني دغه شي څوک ولولي یو خلکو ته یو یو دې جنگ نه باید یو به طرفانه هغه ولري برداشت ولري. نو په جنگ کې څه ودی چې ته وره کله کله زه دې هغه ډېر تر تاسو چې ډېر جنایت کار ډالا ما مثلا کنه ان دې څه ودی چې کله کله به ته دې یو څوک به دې خطر تر ښکارا شي تاج دې جات به بکیته خو او تبعید شي وای کله شي فوتبال لو روانه ته فوتبال نه پیژنې دوه خو یو دی ترندري کوي کنه موږ به تبعید شي چې ترندار به وي به نو اما کوشش وکړای دا تر دې راځي چې سپیر سیمه دی راشي راشي دا دې کلمه هیڅ ګټه نه ما ویل نو موږ خو نه یو پکې کنه پرې دې چې یو به تر افغان تاریخ پاتې شي او سبا ته کله بعد خلک دغه درشل ولي او وتواجی بیل دی چې دماغ یې کلمته په دې کتاب کې ما دغه وخت کې باندې شیونه نور ویل دا شوارې شیونه ممکنه نو په شیونه کې ما د مکانیو کې ملي کلی شي یو واجب په شیونه کې ممکن تاسو دماغ احساس پیدا کیه چې هغه دغه وخت کې باندې شاریانو احساس وګوري نه دماغ نو په شیونه یا په باندې بایتونه مېتونه کراګل دي په یو کې خو تغیر چې احساس او عوام دې په اړه نه ویل کېږي د کتاب کې شامل کم خو دغه شیرونو دغه دی پښو په تکمیلولو کې وو مرسته کوله یو نیمه راوخه
یعنی خپل مداخله مو پکې نه کړی. تاسو سار صاحب شیر ته اشاره وکړه تر ډیره چې شاعران شیر لیکي نو لانجام یې نه خبر لیکن په خاطرې کې کرکتون کې په دې ټینګار کې وي چې باید لانجام یې خبر یاست چې کله خاطره لیکي. تاسو مخکې ته اشاره وکړه چې په داس وخت کې مو هم خاطره لیکل چې بیا په هغه وخت کې توغندای راغلی دا او چاودنه شوې ده څنګه دغه وړي وړي خاطرې چې مولي کله ل انجام به خبر وي او کنه
چې ډیر نه خبرې وکنه یعنی نه مالې مده چې څه به پیښتي باندې دې به څه پیښتي نو هغه شی باندې چې څه موږ دغه لیکل او ورسته به یعنی پای به دې حدیثه پای به نو معلوم هغه به ورسته لیکل
د تخنیک په برخه کې ناقدان دا خبر هم کوي چې هغه خاطره چې د د کیسې په سیر شعر نه البته د کیسې په سیر په اخیره کې بدل شي یعنی یو بل نتیجه ولري هغه ډیر هنري کې شي. تاسو په دغه خاطراتو کې دغه خاطرې ډیر دي که کمی؟
ما ولات چې څه وایم شاید دغه خاطرو یو ادم دی چې ما په هنري انداز باندې لیکلې ما دا شي لیکلې لکه کرونولوژي لکه د هر تاریخ چلی کې نو دې شاید دغه ژبه هم ډېره خوندوره دی د مافه کومان کنه او وروسته مې بیا تغیر فکر نه و چې ما ویل دغه د پیښو اصلي هغه محتوا ته توان ونه رسېږي کنه
او د کتاب او بخشه د کتاب نوم ځکه هم دا شی پکې ورزیات کړی چې تاریخي یادښتونه
او او بالکل ځکه دا کړی دی یعنی هغه نه دی دا شی نه دی چې ډیر د هنریان د کنسوي ډیر هغه د اصلاح کرونولوژي ته ورته ده خو د یو وختونو یعنی د جګړې یو ذکر کوم تر ټولو مستند یو سند ده
لیکوال او شاعر علم گل سحر څخه مننه
لیکوال او پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو د حفیظ حمیم جلالزی یو شعر لرو بیا به د همدې شعر په اړه د دوی نظر در سره شریک کړم د تللی په نوم دا نظم په خپل له شاغلی حمیم جلالزی څخه ورو
که نظر می دی دسترگو کمی تور رنگ د ویختو دی کمی زور د مین زړه دی حرارت که د جذبو دی کمی چغی تا پسی دی که جنت می د خوبو دی پا حسرت ور پسی گورم شکستایم زپت للیو پسی زخت دیر خپایم کمی ورزی دی د عمر که کلون د زوانی دی که ملگر پخوانی دی که خبر پخوانی دی هر کلی خواگه خواگه دی که ترخی خدای پامانه دی نه هیریگی تو پلوی عذاب اختیم زپتل لیو پسی زخت دیر خپایم که سکون زما د زړه و او کستا مهربانی و کل زم علامت شوی کل استا بدگمانی و جوند کستا للی دو پرت نور سم پریمانی و دا هر چه چرا یادیگی بس خوسایم زپت للیو پسی زخت دیر خپایم لیونتوب او کمینه زد دوارو پورا وڑی داز دا کمی او کرلی زما زڑکی دا غم زڑی چه بیزای لوی هیلی چه بیزای با ومستڑی تل یه یاد ساتم دا نورو غندی نیم زپت للیو پسی زخت دیر خپایم که خندلی می یوازی که جرلی تا سردی چه هر سه زما پا ذهن که ترلی تا سردی که غروب تا پا ورستی وار می کتلی تا سردی پا یو یو پسی اره ارایم زپت للیو پسی زخت دیر خپایم که یادون خاطری دی که موشیو خپکانون که اخیست مو یوزای دی تر باران لاندې ګامونه که په شعر کې مې کړي تا ته هر څو آوازونه هغو ټولو ته حمیمه شرمنده یم زه په تللیو پسې زخته ډیر خپه یم
له حمیم صاحب څخه مننه چې دا ښکلی نظم یې په ازادي راډیوي مجله ولوراوه اوس په له دوی څخه د نظم لیکلو او د همدې نظم په اړه واورو
موضوع مې ذهن کې جوړوم حتی څو ورځې حتی میاشتې میاشتې مې یوه موضوع په ذهن کې پاتې کیږي سوچ ورباندې کوم چې کوم اړخونه پکې راواخلم او څه شی پکې ولیکم نو نظم د غزل زما همدا فرق ده چې نظم باندې زه ډېر زیات سوچ کوم موضوع ورته پیدا کوم او بیا په هغه باندې کار کوم او بیا لیکم غزل چې د اکثره وخت ډیر هغه سوچ ور باندې نه کوم مثلا دغه نظم چې ما ور باندې ډیر سوچ کړی وسی مثلا کوم شیان دي چې په تللو پسې انسان خپه کیږي ما په شمول ټول خلک مثلا د سترګو زیر یو محسوس مثال دی چې دا هني واقعیت هم ده سړی مثلا د سترګو زیر کم سي ورپسې خپه یې خو دلته ما نور مسایل هم ورسره ویلي دي تللي دوستان تللي ملګري تللي وختونه نو دا ټول یعنی یوازې د الهام خبره نه ویل هم خو زنه ورته وایم ز ذهنی حالت بولم خو امدغه ذهنی حالت کله کله داسې وي چې ذهن تازه وي او فکر پرانسته وي نو بیا په هغه وخت کې دا کلمات اسانه سره یو ځای کېږي چې هغه ته خلک الهام وایي خو ما خپله تجربه دا ده چې دا د ذهن حالت ته که ذهن ستړی یا بوخت وي نو تخلیق زخته مشکل کېږي سړی نشي کولی چې تخلیق په اسانه سره وکړي نو نظمونو لپاره زه معمولا موضوع ټاکم کار ورباندې کوم او بیلابیل توکي او برخې سره یوځای کوم او بیا بالاخره یو ورځ ورته کینم او لیکم یې تغیرات هم پکې راولم نو هغه داسې لکه هغه سړی چې په نقاشي په یوه ټوټه باندې فکر کوي چې مثلا یو څه شی رسم کې نو هغه طبعا سم لاسی نس کولس یو چې رسم کې مثلا چای ډوډۍ خوري او راجکسي تختې ته ودری یو شی ور باندې رسم کې تبه فکر ور باندې کیږي او بیا یو شی جوړیږي اما غزل اکثره وخت لدی متفاوت غزل فکر کومه دی غزل لی وخو بدا د هغه د ذهن په جوړ حالت کې یا د ذهن په پرانستي حالت کې ډیر سړی ترازی او لیکلای شي
لحمیم صاحب څخه بیا هم مننه دوی د غزل په پرتله په نظم ډیر فکر کوي د ګڼو کرکتونکو په باور نظم ډیر فکر ته اړ دی ځکه چې د فکرونو او موضوعاتو په تسلسل ولاړ دی خو هغه ښه غزل هم چې په خپل حمیم صاحب هم ډیر لیکلي ممکن د بیا کتنې په وخت له ژور فکر پرته سم نشي اوس هم یو غزل لرو د امنې فنا غزل د دوی په شخ
د اوخ کوله جوهره می هنداره جوړ کړي د اوخ کوله جوهره می هنداره جوړ کړي جانان دامستا تصویر لپاره جوړ کړي زما خو به چوپتیا ته دیوالونه و حیران زما خو به چوپتیا ته دیوالونه و حیران دا چا اوسرانه مستا سندر مارا جوڑا کڑی چستا مینا میتا تا رسبی پر وردگارا منزل تا دزما سمرخ کلی لارا جوڑا کڑی دا چوک ما خوشحالی پا ما تمونو بدلبی دا چامو تو رشبا دسپین سهارا جوڑا کڑی دانا دانا دردونا می لفظونو کی پیلی دانا دانا دردونه می لفظونه کی پیلی غزل می د مات سره دانا را جوړ کړي فنا دی نه غزل نه تغزل سره آشنا وا فنا دی نه غزل نه تغزل سره آشنا وا فنا نستا خوږی مینه فنکار جوړ کړي فنا نستا خوږی مینه فنکار جوړ کړي د اوخ کله جوهره می هندار جوړ کړي جانان دا مستا تصویر لپاره جوړ کړي سما خو بچتیا تا دیوالونو حیران دا چا اوسرانه مستا سندر مارا جوړ کړي دا چا اوسرانه مستا سندر مارا جوړ کړي
لاغلی فنا څخه مننه چې دا شعری ازادي راډیو مجلې ته ثبت کړی را لېښلې
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې ل ازادي راډیو
د خطاطۍ د هنر په اړه په کندهار کې د خطاطۍ هنر پیکه شوی او له دې هنر سره د خلکو لیوالتیا ورستر بلې په کمیټو ده د دې ولایت خطاطان وای د خطاطۍ لرغونی هنر چې سلګونه کلونه تاریخي مخینه لري د کارموندنې د نشټوالي او د حکومت د نه پاملرنې له امله د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دی تفصیل د صادق رښتینی پراپور کې.
پنی د خط لیکلو دا ژغ ووس تر ډیره پکسوي
ځانته به د یو هیواد څخه لانیان راتلله مشتبلو غانی او منظری چې وشان به پراته چې هغه به اوغه وته تل دا وو غوړانی ول او چې هغه ځای مطلق باندې مرڅخه هغه ته دیخي اوس
یو محل د کندهار شهر په بیلابیل برخو کې د خطاطي دکانونه په هر ګام کې لیدل کېدل. خو په دې ورستوي کې د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا ورس تر بلې کمیږي. رحیم الله احمد چې د تیرو شلو کلونو راهیسې په کندهار کې د خطاطۍ دوکانداري وایي مخکې کلونو کې به د موسسو د بیلابیلو پروژو او فعالیتونو له امله کاروبار شوو. د ښاغلي احمد په وینا هغه وخت کې به په ښوونځیو روغتیايي مرکزونو دیوالي لوحو پوسټرانو او نورو ځایونو کې خطاطۍ او رسامي کول. خو اوس د موسسو د کمیدو سره د دوی پر کاروبار هم ژوره اغیزه کوي.
مخکې د موسسات و دغه کارونه به وا چې په کلینیکانو او مکتبو کې به د دې دغه لیکایانه کول مثال په ډول یو پروګرامونه به ورته جوړول چې په زمن کې به پوسټرانو او لوحو جه شان ته ضرورت و. نو وساغه د مسات کارونه باندې په زموږ لاسي کار هم سره درېدل دي او موږ دونه دغه نه لرو چې وس موږ د خپل لاس څخه یو بل کار جوړ کو یا یو بل خواته ولاړ سو. نو زموږ کارو کې سب شدي از موږ غي یو هنر دي چې هغه هنر اوس ډیر بخښ شاته ولیدل دي.
خطاطان وای د تیر جمهوریت پر مهال د کندهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د ښکلو هنرونو یو ټوله نه و چې رسامان و او خطاطان به پکې خپل آثار ننداري ته وړاندې کول. خو د نوو تاهولاتو په پایله کې د غټوله نه منحل سو او اوس د خطاطۍ په برخه کې کوم ځانګړي نندارتونونه نه تر سره کیږي. د جاوید او سناولا په نمونه د کندهار دوه نور خطاطان د طالبانو له حکومتي چارواکو او کلتوري بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې هنر د ژوندۍ ساتلو لپاره هڅه وکړي او د غوی لپاره داسې پروګرامونه او نندارتونونه برابر کړي چې د کندهار په ځوانانو کې د خطاطۍ په هنر کې لیوالتیا بیرته راژوندۍ کړي.
د چاپي خدمات وس ستډیر دي چاپي لیکنې د مثال یا د چمک پټي د پرندارو خلک لیکنې مثال یا د کمپیوټري لوحې دي مثال خلک یې جوړي په د ازمش پر لاسیکای د اغیزه یې ډیره کړې. د دولت سوم دغه خواهش دي چې مثال دغه خطاطانو ته مثال یو دغه څه د یو نندارتون و د خطاطان تشویق سي
چې زمرد لپاره یو نندارتون جوړ کړي چې هغه موږ وکولای شو چې موږ هغه خپل کلی اثر چې دی هغه وړاندې کوو نندارتون ته تر څو زموږ اثر بازار پیدا کړي.
په عین وخت کې د کندهار پوهنتون استاد او لیکوال حیات الله رفیقی وایي د عصري ټکنالوژي وسایلو د خطاطۍ په هنر منفي اغیز کړي او د کمپیوټر له لارې د ډیزاین او لیکونو د اسانتیا او رامنځته کېدو سره ډېری خلک اوس چاپي ډیزاین ته مخه کوي چې له امله د خطاطانو کارونه ساده شوي او د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا هم کمه شوې.
دا چې ډېر موږ شغات غټ خلق لرو چې یو ورکه هم د پښتو نوښت کولای نشي په لاس باندې او کله کار مشتاسه په کمپیوټر باندې دی او دا لوی نخزه رسول دی. د بل اړخ سره که مشتاسه ګورو د زموږ د خلکو یا د ځوانانو هغه تشویق چې دی په خوند رو هغه شوک چې د خط سره درو دی متاسفانه هغه اوس به په سپر کې ځو دی.
خطاطی په کندهار کې یو لهغه لرغونو هنرونو ګڼل کیږي چې د تاریخي روایتونو لمخي څبان دي زر کال مخي نه لري. نستعلیق سولوس نسخه شکسته کوپی اخباری او دیوان هغه خطونه دي چې د کندهار په سیمه کې تر ټولو زیات کارول کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کندهار کې خطاطان له چارواکو غواړي چې د خط هنر ته توجه وکړي، د دوی آثار او تنندرتونونه پرنيسي او د دوی د هنر رشد ته زمينه مساعده کړي. د خطاطی هنر په افغانستان کې د اسلامي فرهنګ شوراري شلري پوتیرو پیړیو کې به خطاطان قران کریم خطاطی کاوه او دغه خطونو مختلف ډولونه لرل لکه نسخ، سلس، نستعلیق او کوفی خط. د هر یوې بیل شکل لري. مثلا کوفی خط هندسي ډول دی، نستعلیق د شیرونو د لیکلو لپاره پکاري ده، په سلس خط په پجماتونو او زیارتونو کې لیکنه کیږي او په نسخ چې واسه او ساده دی تر ډیره قران کریم لیکل کېده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه آریانا سعید یم او تاسو د سندرو ملمانه د خبرونه اوریدونکو یاست. دوستانو، او دا هم ستاسو لپاره زما ډالې ده.
هو غم کوا غم تمې سلام 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 د چیر زای مینه زما زما د
افغانستان پیشندل شوی سندرخاړی آریانا سعید د ممتاز عرب نړیواله جایزه ترلاسه کړه. هغه چې دا معتبره جایزه د دوبی د عرب ضیافه پاتم نړیوال فستیوال کې اخیسته د سیشن بی پورس اساجرادو ته وویل هڅه کوي د خپل موسیقي او فعالیتونو لاري د افغانستان د شزو ژغوسی. یو شمیر د شزو د حقونو فعالانی وای چې د دې جایزه اخیستل د څرګندوي چې د افغانستان شزي ان په سختو شرایطو کې هم کولای شي وڅلیشي او پنړیواله کچاخیس منی ووسی. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو له حقوقو د سرغړونو په فضا کې په داسې حال کې چې افغاني ټولنه له موسیقي او سندرو به برخې ده، یو افغاني سندرغاړي نړیواله جایزه وګټله. آریانا سعید چې د افغانستان د هنر او موسیقي یو پیژندل شوی نوم او څیره ده، تازه په دوبی کې په یو لړ مراسمو کې د ممتاز عرب په نوم معتبره جایزه تر لاسه کړه. د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ او افغان سندرغاړي د سیشن بې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د ښځو پر وړاندې د سختو محدودیتونو سربیره د خپلې موسیقۍ او فعالیتونو له لارې هڅه کوي د افغان ښځو غږ واوسي.
در این مقطع زمان که زن افغان با سنگای
افغان شده ده تعصب ده حاکمان و لخوا له هر خوا ځورول کیږي، خو د زخمی وجود او ټپی روح سره بیا هم نه تسلیمیږي. نن زما ژغ د افغانستان د ملت ژغ دی، د هغې دردېدلې ښځې ژغ دی چې پر مخ یې ټولې دروازې تړل شوي دي. که ښوونځي او پوهنتونونه ورباندې بندېږي، خو زموږ ارمانونه به هر خنډ مات کړي. باور لرم چې موږ د افغانستان ښځې به آزادي تجربه کړو، که د سندرو له لارې وي او که په نورو برخو کې.
د عرب دیافا نړیوال فیستیوال هر کال په متحده عربي اماراتو کې جوړیږي او د هنر، موسیقۍ، ورزش، کلتور او په ټولنیزه برخه کې له وتلو شخصیتونو څخه ستاینه کوي. آرینا سعید دا جایزه د هغې د هنري او ټولنیزو فعالیتونو او اغیزناکو پیغامونو له امله ورکړل شوې ده. د یوې پیژندل شوې هنرمندې په توګه ګڼې هنري کړنې ترسره کړي او په وینا یې د موسیقۍ له لارې مبارزه یې لا هم روانه ده. د ښځو د حقونو ډېر فعالان نوموړې ته د دې جایزې د ورکړې هرکلی کوي. ماریا نوري د ښځو د حقونو یوې فعالې ازادي راډیو ته وویل:
دا جایزه د افغانستان د ټولو ښځو لپاره یو لوی ویاړ دی. دا د افغان ښځو د ځواک څرګندونه کوي، په ځانګړي ډول په دې حساسو حالاتو کې. دا جایزه د نړیوالو پام د ښځو وضعیت را اړوي او هر ګام په دې برخه کې ډیر ارزښت لري.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله پریسا مبارز د آرینا سعید دا بریا د افغان ښځو د وضعیت په اړه د نړیوالو د پام جلبولو په برخه کې ارزښتناکه بولي.
دا د ټولو افغان ښځو لپاره ویاړ دی. په داسې حال کې چې ښځې په هیواد کې له خپلو ټولو انساني حقونو بې برخې دي، موږ داسې هڅاندې او وړ ښځې لرو چې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره په نورو هیوادونو کې کار کوي او لاسته راوړنې لري، که په هنري ټولنه کې وي یا د ښځو د حقونو د فعالینو په ډګر کې.
آرینا سعید داسې مهال د ممتاز عرب نړیواله جایزه ترلاسه کړې چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهی عن منکر په نوي قانون کې د ښځو غږ او رت بللی دی. د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې پر ښځو او نجونو باندې د تعلیم، کار او ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو سخت محدودیتونه لګولي دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د دې اونۍ ادبي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
ستی پر عاشقان وینم مست خاروي، ستی پر عاشقان وینم مست خاروي، زوان دي اوي زان وینم وای پشوندو سروي، ستی پر عاشقان وینم مست خاروي، ستی پر عاشقان وینم مست خاروي. اور بل دے دستا دمنے اور سن میرا باندے بل دے دستا دمنے اور سن میرا باندے بل دے پر ہر میں تزل سر شک نہ وے پکٹ روئے ستی پر عاشقاں دے نمے مست خاروئے ستی پر عاشقاں دے نمے مست خاروئے Thank you. عاشقی غم دے ما بولی دل استر کے تیار گزارے بم دے ما بولی دل استر کے تیار گزارے بم دے تب بند جوڑی گماؤ